وسلې راوړې ته یې بیا کړې او امن سره په نه یې بیا کړې موږ په پاوزه او په خلکو یې امنه شروع کړه بل اخر موږ د خپل خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو د خپل خلکو د شهر مان او عزت ساتنه باید وشي متقابل عام عکس العمل مو وکړه په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ دوی هغه هغه خوشې کړه بېرته لاړ یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو هغه صفاته ختلي وو دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي خپله ماشینري هم تیاره کړې وه بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي د موږ قلمرو وو هغه پوستر کې موږ سفیرې وځای دی دوی پر شا وتنبېده او بالاخره څلورنیمو بجو په حدودو کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غاز وشه اوس پېنن جګړه درېدلې ده زموږ پوتن هم فعال دي تیار شوي دي او د دوی هم فکر کوم زیات تلفان تللي دي د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود دی اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو هغه زخمیان و حالات الحمدلله اوس ښه ده او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي د بنا دا عمل د پاکستان د حکومت زه معقول نه بولم او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تار ته مجبور
دغه اته نفر چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه افغان ځواکونو خونه دي
ټول ملکیان دي ماشومان دي او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو او د یو کوچنی شهید شوی ده او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیرې کسان دي دا یو کوچنی ده یو دوه مېرمنې دي دا زخمیانې دي یو سرسری هم زخمي ده تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو
بله او بېځای شوو ارقام راکولی شئ چې څومره کسان د دې ځای بېځای شوي دي
موږ اضطراري ونډه وکړه اضطراري کمیټه او ساحې ته تللې ده او هلته یې غذایي مواد کمپالې همدارنګه خیمې دا شیان یې رسولي دي هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دوی لوبو کې شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بېځای شوي دي او چېرته ځای بېځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولي دي او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي چې دوی په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوې ده
بله ولې سه محترم کراسو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې وویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي مرمۍ وشتل سوي دي د خلکو پر کورونو آتا د زموږ د راپورونو پر اساس بازی سیمی تخلیصی ویدی خلق و سال تجون نکی دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقاسی جدی نش کاری لگ چنگ چی تمایی چی پا کلک ورطا ودرجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نش کاری ولی چه باید ویسی استاس پا نظر چی نور دا پا این دکی تکرار نزی
نو اصلا خدا دا چه دارا تیتی حمله او توبچی انداختونه بلن راجینه دی تقریبا رو دا نړۍ دوام لري هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي مواشي د منځه تللې دي خلکو کورونه جماعتونه او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی او بالاخره اوس زموږ د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي یو نرمی انداخي مقابل کې د جواب وګوري زموږ اوس همدا پالیسي ده په همدې لار مخته ځو او غوښتنه مو دا ده چې دې کار له لاس واخلي او قواي نخلي دوی به ډېر بد واقع به ولري او زیان به ورسېږي دواړو ډیورنډ کرښې خوا دېخوا ټول پښتانه پراته دي موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسېږي او موږ به انشاءالله دې نه وروسته عادتي انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی دغه عمل ته ادامه ورکړه
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډیرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای سي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو. یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیواوې لرو، نجنامه لرو، محلی پولیس لرو، محلی اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ زموږ قوتونه اوس ډېر پیاوړي قوتونه دي. تاسو نن د نړۍ د ولسوالۍ ننداره کړې وای چې دوی څنګه ځغاست او څنګه ماتې وخوړه، او د دې سره سره چې دوی سه وسله لرله. اګر زموږ سرتېري اتلانو سره مزان په ډېره مېړانه د خپلې خاورې نه دفاع وکړه او دوی په منډو کړه، هغه ساحې اوس ټول زموږ زړور او باچور سرتېري هلته ځای پر ځای دي. او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې، الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوئ چې او د مقابل په ځواب به مې سلوات.
بله، ولې صاحب کرا سو دې پوښتنې ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې. په اشکالو، په انواعو د ګروپونو جوړول، په انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول، او په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي. ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله خاوره، موږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د اسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. پوهېږي چې په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات درې اشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په میلیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي مفت، همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دوی غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په پوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه، دغه نور. اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچا کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی دپاره د موږ د کاڼو محصول دی اخلي. د دې خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې د موږ د نظام په وړاندې، د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او د موږ دښمني کوي. واقع
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو. د خپلو منافعو دپاره ویښو، د خپلو منافعو دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وګړي جهاد کړي چې خپل هېواد د منافعو دپاره کار وکړي. موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای زموږ ته دا توان راکړي چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو، او په راس کې مو داسې
دغه وروستی اقدام چې یا وروستی پیښه چې د پاکستان لخوا سوی دی، دا هم زمانه یا هم مهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسله والو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی، امریکا اعلان وکړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول یو لار پرانیزي چې د داعش وسله وال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري دا دوی پېښې هم زمانه سره کېږي؟
نو اوس خبره دا ده چې موږ په هېواد کې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت ته جوړېدو جوړېږي، او بالاخره په دې وطن کې به سولې لپاره قوي مدیریت لګېږي. خبره د جرمان جمهور رئیس رسول د تامین په ارتباط وړاندیزونه دي هغه طرح وړاندې کړی ده چې هغه به انشاءالله عملي کېږي په دې هېواد کې وطن کې به سوله راځي تاسې ګورئ چې بغداد په سوریه کې د بغدادي وزن هم تړاو لري دې سره تاسو ته معلومه ده چې نه کنه زموږ هېواد بلکې په سیمه کې زیات هېوادونه د تروریزم د مرکز هلته تمویلېږي تربیه کېږي روزل کېږي هغه ځای معلوم دی چې سپین ځای ده نو بیا به د دې ځای کې تاوان رسېږي نور به هغه څوک چې کاره بې ماشه اخترې کوي د دوی وسله یې په اوزاده او زموږ د هېواد په وړاندې جنګېږي زموږ د هېواد د اصلي شتمني ته زیان کوي زموږ د هېواد سلامتیا ته زیان کوي بیا به هغه وسیلې په لاس نه لري نو د افغانان افغانانې خپل هېواد سره به مینه کوي د خپل هېواد به جوړوي او دا هېواد زه باوري لرم چې داسې هېواد یو هم د ستراتیژي موقعیت له مخې هم د اقتصادي ارزښت له مخې او هم هغه لوی طبیعي زیرمې چې لري باور لرم چې موږ د دنیا د تجارت مرکز ته ورلاري وو او دا هېواد وګړي به واقعا په لوړ د اقتصادي ځواک خاوندان وي.
بل ولی سب اوس مهال په کونړ کې څومره دایښ وسلوال حضور لري؟
تاسو خبره چې ننګرهار کې واقع نه وځه پنځو او په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې نو اوس دوی په دې نه عمل انده د کوي جګړه روانه ده دوی د ناشرې په حال کې دي نو وخت یې مده چې د چالیس کنده وراره نه شي مده والته ټول جنګلي نه دي هلته د موټرو لارې کانې دي هلته وزیر لري کمزوری شوی واقعاً کمزوری شوی دی جګړه تقریبا درې میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منطقه کې دی طالبانو ترمنځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي.
بله اوکې وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې یا په کونړ کې دي مخصوصا؟
نو زه باوري یم چې واقعاً تاثیر لري هم په څرخه له سات کې او هم په دغه سیمه کې د دې کوم پلویان لري د دوه وزنه د دوه د دې پروژاتو تاثیر کوي د دوی هغه د څنګل مرکزونو د منځ دي همدارنګ هغه مدیریت او رهبری او د درشپ د منځ دي راتلونکي دا تاثیر لري.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاص تر دوخته پمنې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه کوم ځکه د خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زارا چې دا سمه باندې سیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.